درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د اسادی رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې مو رابولم څو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن آخوند نن په کابل کې د جمعیت علما اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې وویل چې د دوی حکومت پاکستان یا کوم بل هیواد ته د زیان اړولو نیت نه لري. د پاکستان د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې ملا حسن آخوند وویل چې هیڅوک به پرې نږدي چې د افغانستان له خاورې بل هیواد ته ګواښ پیښ کړي. د جمعیت علما اسلام ګوند پر خپل ایکس پاڼې نن په ار کې د دې کتنې عکسونه خپاره کړي دي. مولانا فضل الرحمن کابل ته تر رسیدو مخکې د خپل سفر هدف د اړیکو شکول او طالب چارواکو ته د پاکستاني چارواکو د پیغامونو او دریزونو رسول بللی دي. مولانا فضل الرحمن پرون کابل ته رسیدو سره سم د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او د کابینې له یو شمېر نورو غړو سره ولیدل. په یو بیان کې د مولوي کبیر په حواله ویل شوی چې د افغانستان له خاورې هیڅ چاته ګواښ نه پیښیږي. هغه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه ناسمه بللې ده. د پاکستان حکومت ویلي د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري او د جنوري تر ومې پورې نږدې 425,000 کسان ایستل شوي دي. د پاکستان حکومت رادیو په یو خبر کې ادعا کړې چې د کډوالو ایستل په باعزت او خوندي طریقه دوام لري. د خبر په دوام کې راغلي چې یوازې د یکشنبې په ورځ څه باندې 900 بی اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شول. پاکستان داسې وخت افغان کډوالو د ایستلو بهیر جاري ساتلی چې د ملګرو ملتونو په شمول ګڼو مرستندویانو د راستنېدونکو افغانانو وضعیت خراب بللی او ویلي دي چې د شمی په ساړه موسم کې د هغوی د چارو سنبالول سخت دي. د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په باجوړ کې په یو چاودنه کې وبش پولیسو ته مرشوب له واغوشته. د ژغورنې ادارې صوبایي ویان بلال فیصي نن د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې برید د مامندو په بیلوټ فرسیمه کې هغه مهال وشوه چې د پولیسو موټر د ګزمې په حال کې و. د پولیسو په وینا په سړک کې د شخص شوي ماین په دې چاودنه کې 15 پولیس وژل شوي او 22 نور ژوبل دي. په دې برید کې هغو پولیسو ته مرشوب راوښته چې د پودیو واکسین د کمپاینرانو او نورو روغتیا پالګانو امنیت ساته. لنن څخه په خیبر پښتونخوا کې د پولیو پر ضد د واکسیناسیون کمپاین پیل شوی دی. ټي ټي پی د دې برید پر غاړه اخیستې خو ادعا یې کړې چې د پولیو له کمپاین سره څه تړاو نه لري. د باچاوړ د پولیسو ویندوی اصرار احمد ازادي راډیو ته وویل چې تر لسو د زیاتو ټپیانو حالت ښه نه دی او پېښور ته د درملنې لپاره استول شوی دی. د سویس حکومت ویلي د روان 2024 کال په دوبی کې په افغانستان کې خپل دایمي بشري ماموریت پیلوي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ټینګار وکاوه چې دغه ماموریت هدف اړو افغان ملکیانو ته د بشري مرستو رسول دي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت یا تکړه چې قنصلي چارې به له اسلام آباد په مخول کیږي. او د غور کابل لوی لاره او د غور ولایت د شپږو ولسوالیو لارې د واوري د ورېدو له امله بندې شوې دي. په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوي عبدالحی زعیم ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د غور کابل پر لوی لاره د بکک کوتل او د غراز د سیاکو سیمه چې له مرکز سیروسکو سره د غور شپږ جنوب لویدیځې ولسوالۍ وصلوي د واوري د ورېدو له امله بندې شوې دي. ښاغلي زعیم وویل چې سیمې ته د واورو د پاکولو ټیمونه تللي او د لارو د بیا پرانستلو لپاره کار روان دی. تاسو له ازادي رادیو زموږ خبری مجله اورئ. د روان خبرونه په دوام کې به واوري. ملګری ملتونه وایي افغانستان په درو لسیزو کې تر ټولو له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. افغان کروندګر هم له وچکالۍ زیات شکایتونه کوي. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون د هرات د زلزل ځپلو پر بد وضعیت اندېښنه ښیي. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر له طالب چارواکو سره خبرې کړې دي. د ده د سفر پر هدف د چارو لوی وکتونکو سره خبرې کوو. د سپورت له دنیا مهم خبرو
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وای افغانستان په تیرو ډیر شو کلونو کې تر ټولو له سختي وچکالی سره مخامخ دی. او چا پرون په یو راپور کې دا وضعیت د اقلیمي بدلون پایله بللې او زیاته کړې ده چې دې بدلون ډیر شو ولایتونه د اوبو د کیفیت لپاره هم سخت اغیزمن کړی دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کروندګر او مالداران وایي د وچکالی له امله مالداري او کروندې دواړه له یو مخه له منځه تلو له خطر سره مخامخ دي. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره لیمې سپېڅلي ته ورځو. مهرباني کوئ.
ډیره مننه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په افغانستان کې د وچکالۍ په دوام اندېښنه کوي او وایي دا هیواد د دریم پرله پسې کال لپاره وچکالۍ سره مخامخ دی. هغه وچکالۍ چې اوچا د تیرو دیرشو کلونو په پرتله تر ټولو سخته بللې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر پرون په دې اړه خپاره کړی راپور کې روانه وچکالۍ د تودوخې د لوړوالي او اقلیمي بدلون پایله بللې ده. د اوچا له قوله د افغانستان د نورو سیمو په پرتله یوازې په هلمند کې د تودوخې درجه 2.4% پورته تللې ده، خو په راپور کې په منځنۍ کچه په ټول افغانستان کې د تودوخې د پورته کېدو درجه 1.8 ښودل شوې ده. د سازمان ویلي د افغانستان له امله د اقلیمي بدلون له امله د هیواد کرنه، اوبه، روغتیا، اقتصاد، معیشت، ایکوسیستم او ځنګلونه هم اغیزمن شوي دي. په راپور کې دا ونه شوې چې د اقلیمي بدلون تر ټولو ستر اغیز په کرنیز سکتور شوی دی او د څلور دیرشو ولایتونو لډلې په دیرشو ولایتونو کې د اوبو کیفیت هم سخت ننګولی دی. د اوچاله قوله د اوبو همدې کموالی د افغانستان په شمال، لویدیځ او جنوبي سیمو کې له 15% زیات هغه کرنیز ځمکې چې په دښتو کې آباد وي اغیزمنې کړي او تر څنګ د زعفرانو کښت هم له خطر سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په راپور کې خپل راپور کې په ټوله کې د افغانستان وضعیت کړکېچن بللی او لیکلي دي چې د دې هېواد 20 میلیونه وګړي پاکو اوبو او روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. اوچا تیره میاشت په یو راپور کې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو شمیر هم 9.2 میلیونه تنو ته ښودلی و. اوس مهال د افغانستان اقتصاد چې لویه برخه یې په کرنه او مالدارۍ ولاړ دی، د وچکالۍ له امله د بدو پایلو انتظار باسي. هغه څه چې د دې هېواد وګړو په خوراکي خوندیتوب هم ژور اغیز لري. په همدې حال کې یو شمېر کروندګر او مالداران وایي وچکالۍ سخت ځپلی او مجبور دي چې کروندې ونه کړي او څاروي هم یا له منځه تللي یا هم پلورلي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیره میاشت د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام په یو راپور کې ویلي وو چې وچکالي، سیلابونه، شدیده تودوخه او د ځمکې تخریب په افغانستان کې ورځ تر بلې ډیریږي چې د دې هیواد پر کرنې، اقتصاد او امنیت سخت اغیز کړی دی. څاروان صاحب
ډیره مننه. لیما سپېڅلې وه چې د ملګرو ملتو د مرستندوی ادارې یا د مرستو د همغږۍ د ادارې اوچا د دفتر د اندېښنې په باب معلومات راکول. دا دفتر وایي چې په دیرشو کلونو کې افغانستان له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی او دې وچکالۍ په ځانګړي ډول د افغانستان دیرش ولایتونه سخت اغیزمن کړي دي. په خبرونو کې مو واوریدل چې د پاکستان د خیبر پښتونخوا په مامندو کې په پولیسو بریټ شوی دی. په دې بریټ کې لسکونو پولیسو ته مرجوب له اوښتې ده. د دې موضوع د تفصیل لپاره ځو پاکستان ته، له هغه ځایه د مشال رادیو خبریال را سره دی، له سټوډیو سره وصل دی شاهنواز ترکزی. ترکزی سه مهرباني د دې پیخي په اړه زمونږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي. زموږ په خبر کې خویل شوې دي چې 15 پولیس وژل شوې دي او 22 نور ټپیان دي او ټي ټي پی مسؤلیت اخیسته دی. مهرباني. ترکزی سه زموږه غوري. ترکزی سه تاسو له استودیو سره وصل یاست کدی پیخی پاره نور معلومات راکی. لکه چې ترکزی صاحب زما غک ناوری مایک گل دی. ترکزی صاحب تاسی خپل مایک ولگوی. ستاسی مایک گل دی. مهربانی.
سروان صاحب مننه، دیتا سو غک ما باوری دی.
خواه مهربانی.
مننه. دغه دی د پاکستان په خیبر پختونخوا دغه پخوانی قبایلی جنسی به ورته ویلی اوس قبایلی ضلع دی پاغه کې باجوړ ضلع چې کوم د باجوړ سیمه دغه دی مغربي پولیس سره اړوند ده. نو دغه تنن سهار د پولیسو په هغه ګاډي باندې چې پاغه کې ډیر تنن د پولیس غړي ناست ول او دغه د پولیو ضد چې کوم کمپاین کیږي هغه کمپاین دپاره بیا د پولیو ضد دغه کارکوونکو سره هغوی ډیوټۍ کوي سیکورټي ورته ورکوي حفاظت دپاره د هغوی ډیوټۍ لګېدلی وي. نو هغه روان ګاډي باندې چاودنه شوې ده هغه وړوکی داسې ټرک وي یا بس یا لاری ورته ویل کېږي. نو په هغه لاری باندې چې کله چاودنه وشوه نو په هغې کې د باجوړ د پولیسو پوینا باندې د باجوړ پولیس چې کوم ترجمان دی محمد اسرار د هغې پوینا باندې او د هغې تر څنګ بیا دلته د ژغورنې چې کومه اداره ده ریسکیو 1122 د هغې پوینا په دې کې تر دې دمه 25 تنان د پولیس غړي وژل شوي او دغه شانته 22 پکې شپږ دانی پولیس غړي پکې وژل شوي دي او دغه شانته 22 چې کوم دي هغه پکې زخمیان دي. دغه دا هم به مشاهده راډیو ته وویل چې را په دغه کې چې کوم د وطنانو حالت داسې مرګونه وو هغه ډېر خراب وو. نو هغه له باجوړه پېښور لوی روغتون د پېښور بیا دلته د خیبر پښتونخوا دغه چې کوم ولایت دغه سرخار دی نو هغې ته یې استولي دي او په هغه ځای کې په مختلفو روغتونونو کې د هغې علاجونه روان دي. خو زه به دغه هم ووایم چې دغه باجوړ چې کومه سیمه ده دغه بیا د مغربي پوله باندې دغه بیا چې کوم د ډیورنډ کرخه ده دغه سره د کونړ ولایت ور سره پورې غاړه داسې هغه تړل شوې هم دی. نو دغه بیخي مغربي پوله ده او دغه د پېښور نه شاوخوا او د قطبي اړخ باندې د پېښوره 140 کیلومتره فاصله کې آباده ده. دغلته تر دې وړاندې هم داسې چاودنې شوې زه به تاسو ته دا هم وایم اورېدونکو ته چې دغلته په جولای د جولای په 1 باندې هم دغلته د جمعیت علما اسلام او فضل الرحمن ډله چې کوم د هغې په کارکوونکو غونډه باندې او چاودنه شوې وه چې په هغې کې د باجوړ د پولیسو پوینا باندې 40 د پولیس بخښنه کوي 40 د جمعیت علما اسلام فیډلی چې کوم کارکوونکي دي هغه پکې وژل شوي وو تر 100 پکې زخمیان شوي هم وو. د هغې تر څنګ بیا دا هم چې په دغه باجوړ ضلعه چې کوم د نالته وخت په داسې پېښې شوي دي چې په هغه کې هدفي وژنې شوي دي په هغه کې بمي چاودنې هم شوي دي داسې نور هم پېښې شوي چې په هغې کې د سیمې مخور مشران ملکان چې ورته دلته په مقامي ژبه کې وایي ملکان پکې په نښه شوي د امنیتي لښکر به چې کوم وي د هغې غړي پکې په نښه شوي د پولیسو ضد کارکوونکي پکې په نښه شوي د پولیس غړي پکې نښه شوي دلته بیا چې کوم عسکري ځواکونه په هغه ځای کې په دغه ډیوټي ورکوي نو هغې هم پکې په نښه شوي دي. او خو د هغې تر څنګ دا هم چې یو باجوړ کې بیا او 10 وړاندې 11 وړاندې د کال 2008 کې اپریشن شروع شو عسکري اپریشن نو د هغې پاسکري اپریشن تقریبا 2 چې کوم مسلسل روان وو نو د هغې کې بیا دا دی چې یو باجوړ کې هغه د عام ژوند چې کوم د خلکو هلته ډېر خلک اوسېږي ډېر خلک د هغې نه بې کورشي هم وو لاندې سمو ته راغلي وو لکه پېښور ته 4 ته یا نورو علاقو ته لاړو هغې اوس واپس باجوړ ته ستانه شوي دي. هغه عمومي ژوند روان دی خو بیا هم دغه د ترګري چې کوم دغه چاودنې شوې لکه پېښې دي یا د هغې تر څنګ بیا د هدفي وژنو پېښې نو هغه وخت په وخت باندې کېږي او دغه لا هم دوام
ډیره مننه شاهنواز ترکزی وو چې د خیبر پختونخوا د مامندو د پیخي په اړه معلومات راکول. تاسیز مشغله ازادي رادیو اوري له بلې خوا د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن کابل ته تللی دی د پرون کابل ته لاړی او لومړی د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال او یو شمېر نورو وزیرانو سره وکتل. نن یې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره کتلی دي. ملا محمد حسن اخوند هغه ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. د چې د فضل الرحمن د دې سفر هدف څه دی؟ دا سفر په داسې وخت کې شوی دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې په نسبي ډول ترنګلې دي. پاکستان ادعا کوي چې ټي ټي پي یا پاکستاني طالبان په افغانستان کې پناه ځایونه لري او له دغو پناه ځایونو څخه په استفادې په پاکستان کې بریدونه کوي. دا د نن ورځې حمله هم د ټي ټي پي له لوري شوې ده او تر دې مخکې چې ټي ټي پي کومې حملې کړې وې د هغو تور پاکستان په افغانستان په یو شکل سره پوری کړی وو. یعنی دا چې ټي ټي پی دا حمله په افغانستان کې تنظیم کړی دی. د سیاسي چارو کارپو اختر محمد راسخ دا شیبه له استودیو سره وصل دی. راسخ صاحب تاسو ته هرکلی وایم. ستاسو په نظر د مخکې تر دې چې زه سوال وکم راسخ صاحب ستاسو مایک را تشکاری چې ګل دی مایک مو روشنه کړئ په لاس باندې تکمه ووهئ چې غږ مو راشي بیا به زه سوال وکم. راسخ صاحب اول مایک روشنه کړئ. مایک مو سم ګل دی
مهرباني.
ډیره مننه، سلامت اوسه راسخ صاحب. سوال دا دی چې په داسې حالت کې چې د پاکستان او افغانستان اړیکې نسبتا ترنګلې دي، او پاکستان حکومت وایي چې د فضل الرحمن سفر افغانستان ته د پاکستان له حکومت سره چندان ارتباط نه لري، ستاسو په نظر د دې سفر هدف څه کېدای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ګران قدر کاروان صاحب، تاسو ته او ساسو د رادیو ټولو اوریدونکو او لیدونکو ته وړاندې کوم
سلامت.
د سوال پاک له باید دا وایم چې په جغرافیا کې د آسیا بر اعظم په جغرافیا کې اوس نوي تحولات را روان دي، او دغه تحولات تاسو ته بهتره معلومه ده چې د تاریخ په صفو کې د جګړو له لارې او د بدبختیو او د بمونو او د وژلو او د انفجار او انتحار له لارې دغه سازماندی شوی دی. نو زما له نظره زه فکر کوم چې دغه حالات چې دا اوس روان کړی دی، یا د فضل الرحمن هم چنان دی هماغه حالاتو په درشل کې کابل ته سفر کړی دی، او غواړي چې دوی هغه څه وکړي چې د پاکستان په نفع او د پاکستان د موجوده نظام د ګټو په خاطر او د پاکستان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره دوی کابل ته منډي وهلي دي، او په کابل کې چې کوم نفوذ دوی په طالبانو کې لري د هغه ادرس دوی غواړي کچیر دوی مزدار د خدمت د پاکستان.
منظور راسخ صاحب دا دی چې د فضل الرحمن د سفر اصلي هدف دا دی چې طالبان دې ته وهڅوي چې د ټي ټي پي په ضد اقدام وکړي. کچیر تاسو نظر دا وینو څومره تاسو باورمن یاست چې طالبان به د ټي ټي پي خلاف اقدام وکړي شي؟
په هیڅ صورت سره طالبان د ټي ټي پي په خلاف باندې دوی هغه حرکتونه هغه غوښتنې چې د پاکستان دولت مداران لري هغه نشي عملي بڼه باندې عملي کوای شي. ولې ټي ټي پي تاسو ته بهتره معلومه ده چې په شلو کلو جګړو کې د طالبانو سره منظم په افغانستان داخل کې دوی د جمهوریت نظام لړنګېدو لپاره دوی جنګېدلي دي، او دوی په څنډه کې دوی قرار لرو ده، او بل خصوص د خپل د امیر المؤمنین حیبت الله نه دوی هم دغه کړی ده. څورته وایي د یو تعهد خلک دي، او د هغه بیعت هغه سره بیعت کړی دی. زما له نظره دغه استخباراتي لوبه چې دوی روانه کړې ده دا فقط او فقط د پښتنو د زپول او د پښتنو د سیمې د نامنه کولو لپاره، دا هم د خپل د پاکستان د استخباراتو د پلانونو او د ستراتیژیو اولین او اساسي رکن هم دغه دی چې دوی په دغه سیمه کې د پښتنو د زپول لپاره دغه کار دغه
بله ډېره مننه راسخ صاحب. تاسو څه فکر کوئ چې فضل الرحمن په خپله د افغان طالبانو په منځ کې څومره نفوذ لري، یعنی څومره خبر اغیز لري په دوی باندې؟
ګوره، نه فضل الرحمن تنها د طالبانو په منځ کې بلکې نفوذ لري او خپل ملګري لري، بلکې فضل الرحمن د پاکستان او د انګلستان په استخباراتي کړیو کې ډېر قوي رول لري، او دوی د تاریخ په صفو کې د دوی پلانونه د دوی نیکونه اتا د انګلیسانو د پلانونو سره سم په دغه سیمه کې دوی د استخباراتي کړو په درشل کې لوبیدلې دي، او د پښتنو د زپول او د پښتنو د ترقوی د پرمختګ مخنیوي دوی کړی ده. فینانس ویل سم زمنګ د هر نو تحولات نظامی تحولات استخباراتي تحولات چې په دغه سیمه کې راځي د فضل الرحمن د کورنۍ لاس په دې کې نه خوفته دی. مګر هم زویل سم طالبان دغه توانایی نه لري چې په ټي ټي پی باندې هغه څه چې دوی غواړي هغه څه فشارونه وارد کړي. ولې ټي ټي پی هم په پاکستان کې وایي زه یو اسلامي نظام غواړم او د شریعت سره برابر غواړم، دلته دوی نشي طالبان نشي کولای چې هغه ته وایي چې نه فقط د اسلامي نظام په کابل کې او په اسلام آباد کې ونی.
بله ډیره مننه د سیاسي چارو شنند او کارپو اختر محمد راسی خو چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریدل.
دا ازادي رادیو ما خمنۍ خبری مجله. ازادي رادیو څلر وشتا
د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون وایي په هرات کې له ویجاړونکو زلزلې درې میاشتې وروسته زیانمن شوي خلک لا هم د خپلو کورونو د بیا جوړولو لپاره هلې ځلې کوي او دوی مرستو ته اړتیا لري. د فدراسیون د یکشنبه پروس په یو اعلامیه کې وویل په هرات کې د زلزله ځپلو تر ټولو اړینه غوښتنه وړتیا امن او ګرم کورونه دي. په هرات کې د تیر کال په اکتوبر کې د شوې زلزلې یو شمېر زیانمن وي اوس هم په خیمو کې اوسي او له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه دا راپور واورئ.
په کور دننه او نړیواله کچه د هرات زلزله ځپلو سره د مرستو سره سره لا هم له دوی ډېر شمېرې په دې ساړه ژمي کې سرپناه نه لري. په ورته وخت کې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون وایي که څه هم په هرات کې له ویجاړوونکي زلزلې درې میاشتې تېرې شوې خو بیا هم زیانمن شوي د خپلو کورونو بیا جوړولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. آی ایف آر سی د یکشنبې په ورځ یوې اعلامیه کې لیکلي د زلزله ځپلو تر ټولو اړینه غوښتنه او اړتیا امن او ګرم کورونه دي. د ادارې زیاته کړې په څلوېښتو کلیو کې 212,000 زیاتو کسانو ته بیړنۍ سرپناوي اړین وسایل خوراکي توکي پیسې او روغتیایي اسانتیاوې برابرې شوې دي. په هرات کې د تیر کال په اکتوبر کې د شویو زلزلو له امله سلګونه تنه مړه شول چې ډېر شمېر یې ماشومان او ښځې وي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د راپور پر بنسټ په دې زلزلو کې 340,000 زیات کورونه زیانمن شول چې له دې شمېر یې نږدې 10,000 په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. د هرات په رباتي سنگي ولسوالۍ کې یو تن عارف ازادي راډیو ته وویل اوس هم له خپلې کورنۍ سره یو ځای تر خیمې لاندې له بېلابېلو ستونزو سره ژوند کوي.
تر کوم خیمو لاندې چې موږ ژوند کوو ډېرې ستونزې لرو. هوا سړه ده، ټول ناروغان شوي او ټول ماشومان مو ناروغان دي، ټوخیږي او سختو سړو سره مخ یو. د کورونو جوړولو کارونه هم روان دي، شاید په یوه نیمه میاشت کې بشپړ شي.
د هرات په زندهجان کې یو بل زلزله ځپلی عبدالصبور بیا د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته هر څه ژر کورونه جوړ کړي.
اسلامی عمارت غواړو چې موږ ته چیرې ځمکه راکړي او کور راته جوړ کړي څو اولادونه مو له سړو او ستونزو وژغورل شي.
په هرات کې د زلزلو وروسته د طالبانو حکومت ژمنه وکړه چې زلزله ځپلو ته به نوي کورونه جوړ کړي. په همدې حال کې لس ورځې وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون راپور ورکړ چې د هرات په زندهجان ولسوالۍ کې یو شمېر کورونه زلزله ځپلو ته جوړ شوي دي. خو د زندهجان ولسوالۍ د قلینوک کلي یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل یوازې 33 کورنیو ته کورونه ورکړل شوي چې د دوی له قوله دا کافي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې تېره اونۍ په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې د هرات زلزله ځپلي ویره لري چې په دې ساړه ژمي کې به د یخنۍ او لوږې له امله مړ شي. د ادارې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 25 میلیونه ډالر مرسته غوښتې وه.
زده کړو محرومو لسګونو نجونو زده کوونکو د خپګان د کابو کولو لپاره د خیاطۍ زده کړې ته مخه کړې ده. په کابل کې شاوخوا سل نجونې چې پخوا د ښوونځیو او پوهنتونونو زده کوونکي او محصلینې وې د خیاطۍ کارخونو کې په کار بوختې دي او اوس خیاطۍ کوي. په دې اړه دا راپور واورئ.
په کابل کې د خیاطۍ دغه کارخونه شاوخوا سل نجونو زده کوونکو ته د خیاطۍ د زده کړې زمینه جوړه کړې ده. په دې پنسټ کې زده کوونکي اکثره په خواد خوانځیو او پانتونونو زده کوونکي وي.
به خاطر کوشش دې لپاره دل تر اعظم چې فشار را باندې کم شي، دا احساس ونه کړم چې خوانځي تړل شوی او به هر ته نشم تللی، ځکه مې دا کار انتخاب کړی دی.
خاطر مې شغل انتخاب کړم.
د خیاطۍ لاس کې ځینې استادان دلته پر رضاکار توګه د خیاطۍ درس ورکوي. د خیاطۍ استادان د دې کار موخه له نجونو زده کوونکو سره مرسته بولي.
هدف مو دا نه دی چې ورڅخه عاید ترلاسه کړو، موږ یوازې غواړو چې رواني ستونزې یې کابو کړو. نا امید دې نه وي، له هرې ناهیلۍ وروسته هیله شته.
2008 کال کې وخت طالبانو له پیار ستندو رئیس د نجونو پر مخ لښ پکم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
وس په هم ورشو بختیار ساحل ته ولده به وورو چې د سپورت په دنیا کې څه تیری شي. ساحل صاحب مهرباني.
سلامونه سروان صاحب تاسو ټول لیدونکو او ریدونکو ته. نن د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د درې اړخیز لوبډلې په ترڅ کې خپل وروستۍ سیالي له سویلي افریقا سره ترسره کړه چې یا د سیالي د 15 وکټو په توپیر وبایلله. په نننۍ سیالۍ کې سویلي افریقا د لوبې پچه ګټلې وه. افغانستان ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. افغان لوبډلې خپل ټول لوبغاړي په 15 تورونو کې د 109 منډو تر جوړولو وروسته له لاسه ورکړي دي. بیا په جواب کې سویلي افریقا په 26 اوور کې ورکړل شوی هدف د 15 وکټو په تاوان سره پوره کړ، او په دې سره افغانستان د روانې لوبلړۍ په ترڅ کې خپله درېیمه سیالي هم وبایلله. د دې لوبې تر بایللو وروسته د افغانستان د 19 ځوانانو لوبډله د درې اړخیزې لوبلړۍ له پایلوبې هم پاتې شوه. د دې یادو سیالیو پایلوبه به د روانې میاشتې په 10 نېټه د هندوستان او کوربه سویلي افریقا ترمنځ ترسره کیږي. که افغان لوبډلې نن لوبه ګټلی وای، بیا د دې چانس درلود چې پایلوبه ترسره کړي. د روان لوبلړۍ په ترڅ کې افغانستان درې څلور لوبې ولوبولې چې دوی هند ته وبایللې، یوه یې سویلي افریقا ته وبایلله او یوه یې له سویلي افریقا ګټلې وه. په ټوله کې د کرکټ څارونکو چې د افغانستان د 19 ځوانانو لوبې څارلې دي، همدا انتقاد یې درلود چې اول ځل دی چې د افغانستان د 19 ځوانانو لوبډله په وروستیو شپږو کلونو کې د عمره کمزورې پرفارمنس ترسره کوي، او دوی ویلي دي کمدغه لوبغاړي را روان نړیوال جام ته چې په 2 وروسته به پیل شي وټاکل شي، نو د دې هیله مندې نه لري چې افغان لوبډله به په دې نړیوال جام کې کومه نتیجه ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې هم په وروستیو څو لوبلړیو کې د غرس په آسیا جام کې چې د تیر کال په وروستیو کې ترسره شو، څو ځل 19 لوبډله بدله کړې ده. بیلابیل لوبډله بشانې ورته ټاکلي، په بیلابیلو مسایلو ځینې لوبغاړي لري شوي دي، او لا هم معلومه نه ده چې کومه لوبډله به پر روان نړیوال جام کې د افغانستان استازولي کوي. بل لور ته د افغانستان د فوټبال فدراسیون لوري د زونونو په کچا د کلب کچې سیالۍ چې په فراه ولایت کې پیل شوې دي، نن هم د یاد سیالیو په ترڅ کې یو لوبه ترسره شوې ده چې د بغلان او غزنی د اړوندو کلبونو ترمنځ لوبه درې په مقابل کې په مساوي ډول پای ته رسیدلې ده. په دې سیالیو کې د شپږ زونونو شپږ بیلابیل کلبونه ګډون لري، او یادو کلبونو تر دې وړاندې د زونونو په کچا د کلبونو ترمنځ په سیالیو کې اول مقامونه ګټلي وو، بیا دې مرحلې ته راغلي دي. دلته هغه دوه لوبډلې چې په دې سیالیو کې د نمرو په جدول کې اول دویم مقام ونیسي، هغوی به بیا د افغانستان د اتلانو د فوټبال په لیګ کې ګډون کوي. اول ته به له پیاوړو نورو لوبډلو سره یو ځای سیالۍ ترسره کوي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې دا لومړی ځل دی چې دغسې د فوټبال یو غټ ټورنمنټ دوی په یو ځون کې د یو ولایت په قربتوب ترسره کوي. تر دې وړاندې دغسې نو شوي. د فوټبال فدراسیون له لوري په خبرو شویو ویډیوګانو انځورونو کې لیدل کیږي چې د یادو سیالیو نندارې ته د فراه ولایت اړوند زرګونه تماشاشیان نندارې ته ورځي.
ډېره مننه ساحل صاحب کور ودان.
نشئ توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
په ورستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې دلیز ودونه دود شوې دي چې البته ځینې خیریه ادارې مرسته کوي، د هغوی په مرسته دا کیږي. دا ډول ودونه د افغانستان په دوو ګاونډیو هیوادونو کې هم کیږي. په دې ویډیوي راپور کې په کراچۍ کې د داسې یو واده تصویر وینئ.
دا د هندوانو د اجتماعي ودونو مراسم دي چې د جنوري په 1 په کراچۍ کې ترسره شو. د اجتماعي ودونو په دې پروګرام کې 122 بېوزله هندوانو ودونه وشول. پاکستان هندو کونسل د 2015 کال راهسي د بېوزله هندوانو کورنیو لپاره د ودونو تابعیا کوي، او تر اوسه 1300 زیات هندوانو ودونه کړی دي.
جیسے سال پورا لوگ انتظار کرتے ہیں یہ پروگرام کب ہوگا.
سنگ سے پورا کال خلق انتظار کوي چې دا پروگرام بکل کی دغه ډول زه هم انتظار کوم چې یو کال په خیر تیر شي، او نوې کال کې راته دا موقع تغلاس شي چې د پلار کې کار ادا کړم، او د بے وزد لونو ودونه وکړم.
سال کی طرح میں باپ بن کے بیٹیوں کی شادیاں کراؤں.
د هندوانو کونسل وای د گرانی لکبلا هر کال ور سره د ودونو لپاره شمیر زیاتیږي، او کونسل هڅه کوي چې هر کال په زیات شمیر کې د بیوزله کورنو سره مرستې وکړي. د کال 2019 د سرشمیرنې لمخې په پاکستان کې نږدې 40 لکه هندوان اوسېږي چې زیاتره په سن کې ژوند کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.